سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های مثلث و روز هفتم اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امین آلا شنیدم که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او نوشته اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگتر بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الحاصل را انکار می‌کنند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه آمریکا هم چیزی نگفتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشت. بقایی گفته که سفر آقای عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده. او جزئیات بیشتر نداده، اما رسانه های ایران گفتند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدار با مقام های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون ها افغان در ایران گفتگو می کند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راه است. او اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملات اسرائیل به رفح و همچنین در پی نگرانی‌ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت‌هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کال مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی. په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لځینو آسیایی او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته یې په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلیږي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمیر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسیدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوری کوي؟ د بحث لپاره له لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکې ولې د هتر رسیدلې چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و. په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده، او د هغې کسان یو متضرر نه زه خپل هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوري لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زه هم دغه درازم دم ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسیب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پښتنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه باید تاسو د جریان داسوم چې خلک داله کوي داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې یو ناظر په هیڅ چې زه الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل الته زه خپل یو د متضررینو نه يم. زما او خپل کې وجل شوی دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما او خی د پېښور نه اوچت که او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کالو 2004م. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زر تاسو پښتنې ته ځواب درکم، زه مجبور بازی خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه د غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو خودل چې دغه افراد ضد پاکستان دی تاثیر وو، هغه دې سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه د چخا د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځکه خرابه شوله، تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او د تبه مواد مخدر تزریقول، دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین رباني په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت دا و چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویلې زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې د ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرې نه خوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړي چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه دا جو د راته خو یو خایا. نو چې کله ورته راوسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندی دی اوس کار وکړي چې راوی باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او دا او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درويشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغه سې د سنچ تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچي او نورو رپورټونو د لاري. نو د شبقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل وو چې پاکستان ویل د باقاعده ټکی هغه کې کارولی وو چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغه دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا هغوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه، نو د هغې نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې. که ستاسو یا شي د جمعیت الما اسلام او فضلرحمان ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو، نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیره کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2019 کې که ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمې ورګزو او د باجوړو، نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پا پاکستان کې د لزګونو بریدونو زموري دایښه غیستې ده دا. بیا غوې دا خبرې هم کړې دي چې په پا پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی تراغلي دي طریقې طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهاتم به موږ روسته خبرې کولې شو
دلته مننه د دایشتر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړو تشریح کړو دایش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دغه عملو مسولیت منلې ده چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده څنګه دا بل دایش ته لده بل ده او څه فکر کوي
شیبر صاحب مخی دین حساب پختن ده جواب ورکم زغور ما مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کی تکمیل کوم چې از کای تاسو پختنم باید پوره جواب شي دا د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدار ډله قدرت ته رسیږي نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړي چې دا کار به عملی شي او غنی به عمل ته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهې قرارداد نه تکمیلېدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کز قندار کې کینو او د دوهې دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی د پاکستان او د امریکای د امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې موږ له لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته اگر نه غي هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښته پوجې داعش ولکېږي دا انتقال شو په هغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زې پوزیشن اما هغه وخت کې د پاکستان د سوری لاندې راغلل او د دایش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکه امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د دایش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې د کامل د منځتل امریکایانو زړه ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت د اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه نه دا چې دا الته پټنزلری او دا لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعاګان هلاک کړل تباہ کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پنځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي په شیعاګانو باندې شوې دي او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي دا اولينه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې د قصصه ده که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته 15 چنایان چې وژل کتا سو دي پنځ ګور واقعیت وګوري چې و چنایان وژل شول کتا سو درس دي تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان دی ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کی چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوزی نه پیسې اخلي هم د امریکا دی د چین دی د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي
فرض میشه بو بخیستاسو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکی چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرسکه پاکستان په خپل باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني پاکستان
خو ده سمه ده زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم لږ زره خدا لږ وخت به زه پیګم کم ده خو د موضوع د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په هدا پورې دی په منس کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سیمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه ورکړه چې ډېر زری قوا دی واچو د دې څومره مصرف چې کی او دې هدف هم داو چې په نفر ووجنې چې هغه ته وي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکا مخکې خبره مې قطع شوله د دې پاکستان د دولت نن پیسې 2300 میلیارډ سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارډ نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی ایساق دار د پاکستان متواری شو ولی راغی لس کال په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1955 کې دا واقع شوی او دا باید بند شي دا دوسیه هغه ولې تاته چا ویلې دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا مونږ ته راکوه هغه ولې دا نه در کوم په هغه باندې سړی دغه کې نږدې دم کړو په د صدر اعظم په تیاره کې کیناست تاجکستان ته تاجکستان نه راو تختې دل دلته نو په لهدازه اردو د پاکستان د لوبه د پیسو د پاره کړی دا او کوي او د
مانه د فاطمی سره
یو د قضیدا د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی دا لپاره دی چې په چنانو ته دا ثابته کی چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مزي دا لار م جوړوي دا تاسو ګټه نه کی دلته تاسو نفر ته امنیت خطر دی خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشبه حمت اسلامي امارات روباسي ام به چنانو روباسي او دا به ثابتي کی چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړی دا او د داعش د موجودیت دوه دلیل زه تاسو ویل شم چې دی الته موجود دی دا دې چې پودی دی یو نیم سلطنت چې د داعش غړي وزه د امارات اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي دوی ماته په خپل بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوی یو د کابل او یو د مزارو او دغه کورنۍ ما سره تماسونه ویل کې څوک پیژنې زمونږه کسانی وړي هغه ما تماسونه و نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسی بیا ما ورته معلومات ما ته قصه وکړه هغه ویل مونږه وړي څوک بلوچستان ته وړي او څوک د دایوي پیښور ته راوړل د دوړو د بیسونو قصه راته کوي دلته بیسونه دي دایشان تربیکیږي ټریننګ کیږي ولې موټر اماغه دی موټر سایکل اماغه دی بریګیډر اماغه بریګیډر سعید دی اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی کار اماغه کوي صرف لونګي والا مبدل شي په نکټای والا باندې په او په لباسي بدل شوی دی په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویل دي چې د الټا نیول شوی ورل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې ورول شوی کته سو ګورې د ازادۍ ریډیو غو ویډیوي راپور دی نو پاره کې کم کسان چې خبرې کوي که تاسو خېلی تاسو خبريال جوړ کړی نو پاره کې یو جنې د مریم نومې دی هغه د هندستان دا انګلیش معنی خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وای چې موږ د زر پاکستان راغلم او واقعي زماشنه ختی کار او هیڅ را سن نو زم داسې رالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زراول لګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دي په سبان 200 زما خپل فاطمی صاحب هم غیته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم په دې کې شته نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څورې مخ کې پرسه پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکاونو په هغه کې د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه را روان دي هغه هم دغه سیمه را روان دي ځکه چې دا خو سل د کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتلې نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته د سیمه لپاره
او مننه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد د اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چیلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت پرځخ کوي اغه دې راوړل نيسي زوري راليګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوبه هم دادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کال نه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دوړو هیوادونو ترمن سره شکاري خراب سیوی دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان واسپانه ډان ټي وی سره نو باقي هغه دا خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته مواچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوس کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنست شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې داغي او غټه وجه دام د چیل ته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي. نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په استابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوامده چې هند ته ډیر نږدې شي.